السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. نن چهارشنبه د وږي یا اسمبلې 24 او د سپتمبر 14 نیټه ده. د خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې قادر جلالوف مختوړي. د سر موضوع مو دا ده چې د دولت او طالبانو مرکچیان د لومړي ځل لپاره مخامخ سره کېناستل او په ځینو مسایلو موافقې ته سره ورسېدل. د اسرایلو او عرب هیوادونو د اړیکو هڅې، بحرین او متحده عربي اماراتو له اسرایلو سره د اړیکو د عادي کېدو تړونونه لاسلیک کړل. دا راپورونه وروسته راځي، خو په پیل کې پام وکړئ وروستیو خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا افغانستان کې د اوربان غوښتنه وکړه. نن د شپږیزې پایلو به د کابل بازان او مس عینک لوبډلې د اتلولۍ لپاره لوبیږي. او جرمني ژمنه وکړه چې له یونان نه څه باندې 1500 کډوال مني. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو خلو د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د خبراترو د پایل ملاتړ وکړ او ښکیل اړخونه یې یو تلپاتې اوربان ته وهڅول. دغه پریکړه لیک چې له مخې یې په افغانستان کې د یو بل کال لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي ماموریت وغځول شو، له دواړو مرکچي لورو وغوښتل چې د باور جوړونې لپاره د نورو اقداماتو په ترڅ کې شخړې د پام وړ کمې کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا دغه راز د سولې په خبرو کې د ښځو او ځوانانو د ګډون غوښتنه وکړه او ټینګار یې وکړ چې د تیرو 19 کلونو اقتصادي، ټولنیزې او سیاسي لاسته راوړنې په تیره بیا د بشري حقونو په برخه کې، هغه چې د ښځو، ماشومانو او د اقلیتونو په برخه کې ترلاسه شوي، باید خوندي شي. د ایران د بهرنی چارو وزیر وایي هیواد د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو د پیلېدو ملاتړ کوي. محمد جواد ظریف دا څرګندونې پرون د افغانستان د بهرنی چارو له سرپرست وزیر حنیف اتمر سره په ټلیفوني خبرو کې وکړې. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دواړه لورو د سولې د خبرو او د یو سمدستي اوربند ټینګېدو لپاره د سیمې او نړۍ د اجماع پر اهمیت او هم په دې پروسه کې د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو د رول په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د سولې په بهیر کې د ایران د همکارۍ د دوام غوښتنه داسې مهال کیږي چې د تیرې شنبې په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو په مقدماتي غونډه کې د ایران په استازیتوب چا برخه وانخیسته. بل لورته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي په نوې ډیلي کې د هند بهرنۍ چارو له وزیر سره د افغان سولې په اړه خبرې کړې. د هند بهرنۍ چارو وزیر اس جی شنکر پرون ناوخته په یو ټویټ کې لیکلي چې له زلمی خلیلزاد سره په کتنه کې په دوحه کې د سولې د خبرو د وروستیو پرمختګونو په اړه خبرې وکړې. هغه په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو هندي رسنیو د دغه هیواد د چارواکو له قوله ویلي چې په دې کتنه کې پر دې خبرې وشوې چې واشنګټن او نوې ډیلي په څه ډول کولای شي د افغانستان د سولې د بهیر پرمختګ لپاره په ګډه کار وکړي. نوې ډیلی دې ته په پام چې ویل کېږي د طالبانو مشران په پاکستان کې دي، د افغانستان سیاسي راتلونکي ته اندېښنه لري. ټاکل شوی چې د سویس جنیف ښار د نومبر د میاشتې په وروستیو کې د افغانستان د سولې او سوکالۍ د نړیوال کنفرانس کوربه وي. دغه کنفرانس چې د نومبر په 23 او 24 جوړیږي، هدف یې له افغانستان سره د نړیوالو د ژمنو نوي کول، د 2021 نه تر 2024 کلونو پورې پر پرمختیایي هدفونو توافق او په مالي برخه کې له افغانستان څخه ملاتړ یاد شوی. تمه ده چې په دې نړیوال کنفرانس کې به د څه باندې اویا هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي ګډون وکړي. د سپورت له ډګره نن د کرکټ لیګ شپږیزو سیالیو پایلو به د کابل بازانو او د مس عینک اتلانو لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. دغه لوبه د کابل په وخت 12 بجې پیلېږي. کابل بازان لوبډله مخکې پایلو به ته وتلې وه، خو مس عینک پرون په دریمه نیمه پایلو به کې بند امیر ته په ماتې ورکولو سره پایلو به ته لاره پیدا کړه. د شپږو لوبډلو ترمنځ دغه لوبې له 10 ورځو راهیسې په کابل کې روانې دي. جرمنی هوکړه کړې چې د یونان له 50 ټاپوګانو څخه 1535 کډوال مني. دا اعلان وروسته تر هغه کیږي چې په یونان کې د موریا په نوم د کډوالو یو کمپ له اور لګیدنې وروسته ونړیده. د جرمنی د صدر اعظم اړوند کریسټن ډیموکرات ګوند او متحد حزب پرون هوکړه وکړه چې له یونان سره د پیوستون په هدف د کډوالو 408 کورنۍ خپل هیواد کې قبلوي. پر دې سربیره جرمنی ویلي هغو 150 بې سرپناه ماشومانو ته هم پناه ورکوي چې د یونان کمپونو کې اوسیږي. یونان کې د موریا کمپ له سوځېدو وروسته څه باندې 2000 کډوال بې سرپناه شول چې اکثره یې د افغانستان، سوریه او افریقا وګړي دي. د دغې اور لګېدنې په تور 15 افغان کډوال نیول شوي. اسرائیل، بحرین او متحده عربی اماراتو پرون په سپینه ماڼۍ کې په خپلو کې د اړیکو د عادي کېدو تړونونه لاسلیک کړل. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ چې د دغو تړونونو د لاسلیک مراسم څارل، وویل دوی دلته د دې لپاره راټول شوي چې د تاریخ لوری بدل کړي. په دې اړه تفصیل په خپرونه کې اوریدلی شئ. د اروپای ټولنې جکپوړی ډیپلوماټ وایي دا اتحادیه الکساندر لوکاشینکا د بیلاروس د ولسمشر په توګه په رسمیت نه پیژني. د دغه ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل پرون سه شنبه اروپای پارلمان ته په وینا کې وویل چې د اگست د 9 د ولسمشرۍ انتخابات چې لوکاشینکا یې ګټونکی اعلان کړی، له پراخې درغلۍ سره مل وو. هغه وویل وضعیت روښانه نه دی او دا ټولنه لوکاشینکا د ولسمشر په توګه نه مني. روسای خبر هم دا چې د چک جمهوریت پروند کورونا وایروس 989 مثبت پیښه ثبت کړي. په دغه شمیرو سره په دې هیواد کې پر دې وایروس د ټولو اختشو کسانو شمیر له 8000 واوخت. د جان هاپکنز په هانتون د شمیرو لمخې په ټوله نړۍ کې په کورونا وایروس د اختشو کسانو شمیر له 900,000 اوخته او تر اوسه نږدې 913,000 کسان له دې کبله مړ شوي دي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 1.1 ټیټي ولس. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 3.1 ټیټي شپارس. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 3.1 ټیټي ولس. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټي 21. او جلال آباد اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټي 22.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو او ری وړاندې په خبرونه کې پر دغه مسایلو په تفصیل اوریدلی شئ. دوحه کې د دولت او طالبانو مرکچیان د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرو ته کېناستل. خبرې پیچلې خو په صبر به مختزي.
دواړو ټیمونو مشرانو په مذاکراتو کې زغم او تحمل باندې ټینګار وکړ.
دولت د سولې لپاره د گاونډیو ملاتړ هم غواړي.
زموږ غوښتنه د سیمې له هیوادونو څخه دا ده چې د افغانستان د حکومت پر محور باندې د سولې له پروسې سره صادقانه همکاري وکړي.
د نورو مسایلو ترڅنګ هور اوري چې په هلمند کې د وی مېرمنې په نوښت سلګونه خزو ته د کار زمينه برابر شوه.
تقریبا یو کال کې دلته کار کوو، درې شزي دغه نن ګټه راتولېږ د خپل د کور نه په کاپه برابر.
دوه عربي هیوادونو، بحرین او اماراتو، له اسرائیل سره د اړیکو د عادي کېدو هوکړه وکړه. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي. و بجې او 8 دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. پرون د قطر پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د مرکچی پلاو مشرانو ټینګار وکړ چې د سولې په خبرو کې باید له زغم کار واخیستل شي. دواړه لوري په دې لومړنۍ مخامخ غونډه کې پر ځینو مسایلو د توافق خبره کوي. په عین حال کې د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر د افغانانو ترمنځ خبرې یو مهم پرمختګ بولي. په دې اړه پام وکړئ د نوریاس نوري راپور ته.
د افغانستان د دولت او د طالبانو د سولې مرکچی پلاو پرون د قطر په پلازمینه دوحه کې د لومړي ځل لپاره مخامخ غونډه وکړه. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزون پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې پر کاري طرز العمل بحثونه وشول او په ډیرو مواردو کې توافق وشو. ښاغلی خوزون دغه راز وویل چې په دې هم ټینګار وشو چې باید له زغمه کار واخیستل شي.
دواړو ټیمونو مشرانو په مذاکراتو کې د زغم او تحمل باندې ټینګار وکړي او دوه کسان یې د مستقیم تماس د پاره وټاکل تر څو راتلونکي کې ناستو کې سهولت ډیر وي.
د ښاغلي خوزون په وینا ځینې کم موارد پاتې دي او د تماس ډله پرې کار کوي چې هغه هم نهایي شي. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان محمد نعیم هم په ټویټ کې ورته څرګندونه کړې، خو نه هغه او نه هم افغان لوري په دې اړه چې په مشخص ډول د خبرو د اجنډا لپاره پر کومو مواردو توافق شوی څه ویلي. د رویټرز خبري اژانس د راپور لمخې په ارکی او چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویلي چې د افغان دولت د ملکچی پلاوي لپاره لومړیتوب دا دی چې طالبان پر اوربند یا د پام وړ اور کم باندې موافقه وکړي. دا دواړه هغه موارد دي چې د دغو خبرو له پیلېدو سره په یو وخت چې په افغانستان کې شخړو بیا زور اخیستی، د افغانستان پر دولت سربیره اکثره لوري پرې ډېر ټینګار کوي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون د شمالي اتلانتیک شورا یوې غونډې ته په خبرو کې په قطر کې د افغانانو ترمنځ د خبرو پیل یو لوی پرمختګ وباله. ویل افغانان په شلو کلونو کې د لومړي ځل لپاره سره کینی او خبرې پیلوي تر څو عمومي چې راتلونکی څه ډول یو سوله ییز او امن لرونکی افغانستان ولري. هغه زیاته کړه دا هم له چا پټه نه ده چې څوک له چا سره خبرې کوي، د خبرو اړخونه څوک دي او دا پروسه به څومره ستونزمنه وي. پومپیو دغه راز په دې هیواد کې د القاعده د ځپلو لپاره د خپل هیواد ماموریت هم بریالی وبالا. ویل
امریکا هدف ته رسیدلې. نن ورځ د القاعده شاوخوا 200 غړي په افغانستان کې دي. موږ اوس په ټوله کې داسې نتیجه وړاندې کوو چې له مخې ټول لګښت زموږ د امریکا د پوځي پرسونل سړو او ښځو وینه تویدنه او د امریکا د مالیه ورکوونکو د خزانه مصرف کمیږي.
په عین حال کې د شانګهای د همکاري سازمان هم د افغانانو د خپل منځي خبرو د پیلېدو ملاتړ وکړ. د روسیې د انټرفاکس خبری آژانس د راپور له مخې د روسیې د ملي امنیت سلاکار نیکولای پتروشف د شانګهای د همکاري د سازمان د غړو هیوادونو د ملي امنیت له سلاکارانو سره د ویډیو کانفرنس له لارې د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې او وویل چې غړو هیوادونو په افغانستان کې هر څومره ژر د یوې روغې جوړې لپاره د افغانانو ترمنځ د رغوونکو خبرو ملاتړ وکړ او د دې یادونه وشوه چې یو داسې افغانستان به چې له سولې او امن څخه برخمن وي د ټولې سیمې د امنیت له ټینګښت او دوامداره اقتصادي او ټولنیزې ودې سره مرسته وکړي.
واموریدل چې په قطر کې دواړه مرکچی پلاوی مخامخ سره ناست دي او په خبرو کې د زغم او حوصله خبره کړي. بلورته افغان حکومت د سیمې له هیوادونو غواړي چې د افغانستان د سولې له بهیره صادقانه ملاتړ وکړي. دا غوښتنه پاکستان او هند ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنی چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له سفر سره هممهاله راپورته شوې. په دې اړه پام وکړئ د رحمت الله افغان راپورته.
په قطر کې د بین الافغاني خبرو د پیل په درشل کې زلمی خلیلزاد پاکستان او هند ته په سفر وتلی. ورسره د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ د سیمې هیوادونه افغان محور سولې سره همکاري ته رابولي. د افغان ولسمشر مرستیال بیان دوا خان مینپال د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې سوله د سیمې د هیوادونو د سولې په معنا ده.
په افغانستان کې سولې او ثبات د سیمې د سولې او ثبات په معنا ده. زموږ غوښتنه د سیمې له هیوادونو څخه دا ده چې د افغانستان د حکومت پر محور باندې د سولې له پروسې سره صادقانه همکاري وکړي.
دا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ځانګړي استازي له دې وړاندې په قطر کې له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي وو داسې کسان شته چې د افغانستان د قضیې هوکړې ته د رسیدو له فارمول خطر احساسوي. ښاغلي خلیلزاد ویلي وو چې د سیمې یو شمېر هیوادونه د افغانستان د سولې له بهیر سره همکاري او ورته خوشبینه نه دي او غواړي چې امریکا په جګړه کې ښکېل وساتي او په دغه هیواد کې سیمه ییزو سیالیو ته دوام ورکړي. ټاکل سوی و چې د افغانستان د حکومت او طالبانو د پلاویو ترمنځ د دوشنبه په ورځ رسمي مذاکرات پیل شي، خو دغه مذاکرات د خبرو د موضوع پر سر د بحث د علت پر سر ځنډیدلې دي. دا چې اوس مهال په قطر کې د افغانستان د حکومت او طالب مرکچی پلاو ترمنځ د سولې خبرې د پیلېدو په درشل کې دي. پاکستان او هند ته زلمی خلیلزاد سفر کړی. هغه سیال هیوادونه چې د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول لري. افغانستان تل د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو د سیالۍ ډګر بلل کیږي، خو اوس باور پر دې دی چې دغه دواړه هیوادونه د افغانستان پر روان وضعیت کې شخصي ګټې لټوي. دې ته په پام سره دغه دواړو هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد له سفره څه تمې کېدای سي او آیا دا سفر به د سولې د خبرو له پیل سره مرسته وکړي کنه؟ د نړیوالو اړیکو کارپو ډاکټر عمر شریفی وای پاکستان په افغانستان کې پراختیا غوښتونکې ده، هغه څه چې هندي اندېښمن کړی.
سفر خلیلزاد د زلمی خلزه سفر تر ډیره د دوهې د خبرو د جریان د همغږۍ لپاره دی. نوموړی هڅه کوي د هندوستان بې باوري او اندېښنې لرې کړي او ورته ووایي چې د سولې بهیر داسې نه دی چې د امریکا له انتخاباتو وروسته به پکې بدلون راشي. موږ دلته په افغانستان کې د پاکستان د پراختیا غوښتنې او په دې اړه د هند له اندېښنو سره مخ یو.
دا سرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې د هند د بهرنیو چارو وزیر ایس جی شنکر د شنبې په ورځ د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې له افغانستانه بهر د ترهګرو ځالې دې له منځه یوسي او ټینګار یې وکړ چې افغان خاوره باید د هند پر ضد ونه کارول سي.
راځئ سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. ازادۍ راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 نوي څپو او په لوی ښارونو کې د اف ام په 3.15 خپرونې لري. اوس همدا چې نړیوالې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصرې لري، اجمل انت غوښ شي چې د ځینو ورځپاڼو پاڼې اړولې.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه پروانو خبرو لیکنه خپره کړې. د دې لیکنې په یوه برخه کې د طالبانو د مرک چپلاوي د مشر مولوي عبدالحکیم حقانی په اړه وایي، هغه چې د طالبانو د محاکمو مشر دی، طالبان ورته د دیني مدرسو د یو مدرس په توګه درناوی کوي. ورځپاڼه وایي ګڼ شنونکي د مشر مرک چې په توګه د نوموړي ټاکنه د دین نه قبولي چې طالبان د سولې د خبرو له کبله د ممکن داخلي ویش په اړه اندېښنه لري. نیویارک ټایمز یاتوی د امریکا سره د طالبانو د خبرو برعکس چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو وروستی هدف پکې واضح وو، د افغان لوري سره باسونه به د اوربن خزو د حقونو د واک شراکت د جزئیاتو په مسلو وي او دا به د طالبانو د یوال لپاره یو ازمیښت وي. د نیویارک ټایمز د مقالې لیکوال زیاتوی مولوي حقانی داسې نفوذ لري چې د وسلوالو خوري او ډیرې ځایي ډلې سره یو موټی وساتي. طالبانو د دوهې د بین الافغاني خبرو تر پایل لږ مخکې مولوي حقانی د خپل مرکچی پلاوی د مشر په توګه اعلان کړ. تر هغې مخکې د دې ډلې لخوا د شیر محمد عباس تانکزی په مشرۍ یو مرکچی پلاوی اعلان شوی و. د اتلانتیک کونسل خبرونې هم په دوحه کې د افغان سولې په اړه لیکنه کړې او پکې د نړۍ د مشرانو یو پرانیست لیک ته اشاره کړې چې پکې د افغان سولې په خبرو کې د ښځو په معنی لرونکي ګډون ټینګار شوی. په دې پرانیست لیک کې چې د نړۍ د یو شمېر وسنیو پخوانیو سیاسي مشرانو او نوموتو ډیپلوماټانو لخوا دی، د افغانستان په سولې کې په ملي، سیمه ایزو او نړیوالو ښکېلو لورو غږ شوی چې د سولې په بهیر کې د افغان ښځو په بشپړه ګډون د یو سوله ییز او باثبات افغانستان په لور هڅه وکړي. د اتلانتیک کونسل خبرونه وایي په داسې حال کې چې د بې وسلۍ کولو، واک شریکولو، د بهرنیو ځواکونو د وتلو، د بشري حقونو د سرغړاوي او د سیمو پر سر د شخړو مسلې به د بحث په مرکز کې وي، خو د نړۍ له بېلابېلو ګوټونو څخه مشرانو په دې لیک کې غوښتنه کړې چې د ښځو د حقونو ساتل دي په خبرو کې شامل وي. خبرونه د سویډن د پوخانی صدر اعظم کارل بلت نظر راخسته چې وایي له افغانستان څخه د ځواکونو ایستل اسانه دي، خو داسې سیاسي هوکړې ته رسیدل چې د ټولو افغانانو راتلونکي خوندي کړي مهم دي. د پوخانی اروپایي چارواکي او ډیپلوماټ د افغان میرمنو د حقونو مسله یوه مهمه مسله بللی او له نړیوالې ټولنې یو وخت چې ورته پاملرنه وکړي. په دوحه کې د افغان دولت مرکزی پلاوی کې څلور ښځې شاملې دي، خو د طالبانو په پلاوی کې بیا ښځې نشته. طالبانو چې په خپل واکمنۍ کې ښځې په کورونو کې نیولې وي، ویلي د اسلامي او افغاني عنعناتو په چوکاټ کې ښځو ته حقونه ورکوي، خو د ښځو د حقونو د برخې فعالان دا ډېره عمومي خبره بولي او د سولې په خبرو کې د افغان ښځو د تیرو 19 کلونو بریاو ساتلو ته اندېښمن دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. وړاندې په خبرونه کې د دوه عربي هیوادونو او اسرائیلو د اړیکو د عادي کېدو د تړون په اړه اوریدل شي، خو اوس هم یو کورنۍ او جالب موضوع. په هلمند کې یوې میرمنې سلګونه نورو ته د کار او زده کړو زمینه برابره کړې ده. د مسلکي زده کړو او د لاسي صنایعو په برخه کې دغه مرکز ته په لښکرګاه کې شاوخوا 300 هغه ښځې ورځي چې کونډې دي یا یې د کور سرپرست په یوازې سر خرڅ نشي برابرولی. په دې اړه پام وکړئ له لښکرګاه نه د الیاس دایی راپور ته.
بلوی تکاوی یا زیرخانه کې چې تترونا پکې خوردم، په یو سپینه پلاستیکي لوحه لیکل شوی دی چې زموږ موخه د نورو ښځو لپاره د کار زمینه برابرول دي. نسیمه ساکزی یوازینی ښځه ده چې نورو 300 ښځو ته د مسلکي زده کړو او کار غم خوړلی دی.
یو دیش استادان لرو چې په سلور بخشو کې دي.
د نسیمه ساکزی په مالی لګښت هغه مرکز د ښځینه او نارینه جامو ترڅنګ پلاس چپلی جوړوي او د افغانستان ډیر ولاتونته د پلور لپاره لیږي. دا د خپل لاسي توکو سره د خلکو د علاقه او بازار نه راضي ده. وایي ښوونکي او زده کوونکي چې ټولې ښځې دي په خپل کار خوښ دي.
دلته تقریبا یو دیش استادان لرو چې په سلور بخشو کې دي، لکه نارینه ګندونه او افغاني کالي د سپلو ګندل استاد چې دوی زده دي، او نور پاتې ګرد شاګردان دي.
د امنیتي ستونزو ترڅنګ کورنۍ او مذهبي مسایل هغه مشکلات دي چې په دې ولایت کې د ډیرو ښځو څخه د تعلیم او کار حق اخیستی دی. که څومره احصایه چې په هلمند کې به څومره ښځې کونډې او بېکاره پر کونډو ناستې وي معلومه نه ده، خو دوې ځوانې کونډې لیما او احمدیه وایي د محنت خواړه نه خوري، خوښې دي چې د خپل لاس په مزد ډوډۍ پیدا کوي.
زه غواړم چې خپل ته لاس یو څه وباسې، نه غواړم د نور د محنت تر صنعت لاندې زره هزاره زیاته لاندې.
تقریبا یو کال کېږي دلته کار کوو، درې ښځې خپل دا دغو نه ګټه راتولیږي د خپل د کور نه په کپه برابرو.
دغه مېرمنې په داسې حال کې د خپل لاس د مزد او تنخوا په ډوډۍ خوشحاله دي چې ډېرې کمې د کار او تجارت اجازه لري. زما دپاره په هلمند کې چې ډېر وخت نام نه پاته سوی دی، د ښځو لخوا ښځو ته د کار دغه ډول ګډ ځای عجیبه ښکاري. د دې مرکز دوه کارکونکي فیروزه او کافیا وایي چې مسلکي روزل سوي دي، د حکومت څخه د کار غوښتنه کوي.
موږ د حکومت څخه د غیل لرو، موږ د خوند د لپاره نور غریبان کونډي چې دي د لپاره یو کار جوړ تر څو چې موږ خپل مشکلات حل کړو، موږ د ژغ تر یوځای ورسیږي.
دلته خو ډېر شي بیا سرپرست دي کار ته اړتیا لري، خو بخت بلانه چې ځینې شي د کور د مشکلات نسی راوتلی چې دلته کار وکړي.
که څه هم د احصایې کار او ټولنیزو چارو رسوتونو تر دې دمه دا شمېرې زموږ په واک کې نه دي راکړي چې څومره ښځې په دولتي ادارو کې کار کوي. اما د حکومت او مرستندوی ټولنو څخه د کار غوښتنه ډېر خلک کوي. ښځې چې د افغاني ټولنې محرومه برخه ده نسبت نور کشرونو ته مستحق ګڼل کېږي، خو چې تر ټولو مخکې کلتوري او کورني محدودیتونه تر شا پرېږدي او د کار اجازه ترلاسه کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم راځو یوې نړیوالې تودې موضوع ته. پرون په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیل، بحرین او متحده عربي اماراتو ترمنځ د اړیکو د عادي کېدو تړونونه لاسلیک شول. په دغو تړونونو کې د فلسطین د لانجې د هواري یادونه نه ده شوې، او د فلسطیني ادارې مشر وایي تر هغو به په سیمه کې سوله ټینګه نشي چې د اسرائیل اشغال پای ته ونه رسیږي. په دې اړه پام وکړئ د نوریاس نوري راپور ته.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې د نومبر د درېمې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې ډېر لیواله دی چې وښي د منځني ختیځ لپاره بهرنۍ پالیسۍ بریالۍ ده، د دغو تړونونو د لاسلیک مراسم څارل. ترامپ وویل دوی دلته دي چې د تاریخ لوری بدل کړي. هغه زیاته کړه چې د لسیزو اختلاف او کړکېچ وروسته دوی د نوي منځني ختیځ لپاره یو باب پرانیزي. په دې مراسمو کې پر ټرمپ سربیره د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو، د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزیر شیخ عبدالله بن زید ال نهیان، د بحرین د بهرنیو چارو وزیر عبداللطیف ال زیانی د خپلو هیوادونو په استازیتوب ګډون کړی و. په دغو تړونونو کې له لسیزو را په دې خوا د اسرائیل او فلسطین د لانجې د هواري یادونه نه ده شوې. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس په یو بیان کې ویلي چې په سیمه کې به سوله، امن او ثبات تر هغو ټینګ نه شي چې د اسرائیل اشغال پای ته رسېدلی نه وي. واشنگتن کې له دغو مراسمو سره هم مهاله له غزې فلسطیني سخت دریځو د اسرائیل پر لور څو توغندي وویشتل چې د زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی. په دغو تړونونو کې د اسرائیل هغه ژمنه شامله ده چې له خپلې خاورې سره د لویدیځې غاړې د ځینو برخو د یوځای کولو د ځنډولو لپاره کړې ده. دا هغه سیمې دي چې فلسطینیان د خپل راتلونکي احتمالي خپلواک دولت د خاورې برخه بولي. متحده عربي اماراتو او بحرین دواړو ویلي چې له اسرائیل سره دغه تړونونه د فلسطینیانو ګټې خوندي کوي. د مراسمو په مهال د اماراتو د بهرنیو چارو وزیر له اسرائیل مننه وکړه چې له خپلې خاورې سره د فلسطیني سیمو یوځای کول یې درولي دي. نتنیاهو چې په کور دننه د سخت دریځو یهودانو تر فشار لاندې دی ټینګار کړی چې دغه پلانونه په موقتي ډول درولي، خو له دغو هیوادونو سره د اړیکو له عادي کېدو څخه په استفادې هم غواړي وښیي چې د تاریخي ډیپلوماتیکو لاسته راوړنو وړتیا لري. له مصر او اردن وروسته د خلیج دغه دوه هیوادونه دریم او څلورم عربي هیوادونه دي چې اسرائیل په رسمیت پیژني. د چارو د کتونکو په باور له دې وروسته به عمان، سودان، مراکش او ان سعودي عربستان هغه نور هیوادونه وي چې ښایي د اسرائیل یهودي دولت په رسمیت وپیژني. په سپینه ماڼۍ کې د مراسمو تر پیل مخکې ترامپ وویل چې له شاوخوا 15 مختلفو هیوادونو سره په دې لاره کې ډېر وړاندې تللی دي، خو هغه د دې هیوادونو نمونه وانخیستل. په سیمه کې ایران او ترکیه د هغو هیوادونو په ډله کې دي چې له اسرائیل سره د اړیکو پر عادي کېدو انتقاد کړی دی.
و موردل چې متحده عربی امارات او بحرین له اسرائیل سره د اړیکو د عادي کېدو هوکړې لاسلیک کړي. په دغه مراسمو کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ هم حاضر وو. ترامپ دا یو تاریخي پیښه یاد کړه او هیله یې وښوده چې ټول عربي هیوادونه له اسرائیل سره ورته اړیکې جوړې کړي.
We'll see what happens with Iran. I would say right after the election with it.
وګورو چې له ایران سره څه کیږي. زه به په دې اړه د نومبر له ټاکنو وروسته خبرې وکړم. دی وی اونې په ممکن څو میاشتې په ترڅ کې لاندې موده کې به ایران وګوري چې ووایي راځي ټول شیان سم کړو. ایران له رنځ او تکلیف سره مخامخ دی. موږ نه غواړو هغوی رنځ وویني. د ایران اقتصاد مخ په ځوړې روان دی. د هغوی ناخالص عواید 20% دي. هیڅ څوک دا وضعیت نشي لیدلی. د ریکارډ لکه چې اوخته ای.
Perhaps a record setter.
ایران او ترکیه د سیمه هغه هیوادونه دي چې له اسرائیل سره د زینو عربي هیوادونو د اړیکو پر عادی کېدو یې نیوکه کړې دي. او سم په مکرای لاندو خبرونه ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو وخت د افغانستان د دولت او طالبانو د استاذو ترمنځ د خبراترو د پایل ملاتړ وکړ او خکیل اړخونه یو تلپاتې اوربان ته وهڅول. د ایران د بهرنی چارو وزیر وایي هیواد د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو د پیلېدو ملاتړ کوي. بلورته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاذي په نوې دلی کې د هند بهرنی چارو وزیر سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړي. ټاکل شوی چې د سویس جنیف ښار د نومبر د میاشتې په وروستیو کې د افغانستان د سولې او سوکالۍ د نړیوال کانفرانس کوربه وي. نن د کرکټ لیګ شپږیزو سیالیو پایلو به د کابل بازان او مس عینک کتلانو لوبډلې د اتلولۍ ډګر ته سره ښکته کیږي. لوبه په 12 بجو پیلېږي. جرمنی هوکړه کړې چې د یونان له 50 ټاپوګانو څخه 1535 کډوال ومني. او اسرائیل، بحرین او متحده عربی اماراتو پرون په سپینه ماڼۍ کې په خپلو کې د اړیکو د عادي کېدو تړونونه لاسلیک کړل. اوس هم د ژوند په رنګونو کې د ښوونې د دغه یو مسؤل خبر.